دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 1 د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، قبایلی سیمو او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزې خپرونې به هم اورئ، خو لومبی مجید بابر له ورځو چې د دې وخت خبرونه اورو.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د لاهور په پیښه غم راضي څرګنده کړې. د ورغلو قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک به راتلونکي میاشت نه خپلو سیمو ته ستنېږي. امریکا په مشرقي یورپ کې د خپلو نورو پوځي سرتېرو پر ځای کولو اعلان کړی دی. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپله ټاکل شوې دوره پس له هغې معطله کړې ده چې د تېرې اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي 70 کسان ووژل او 300 نه زیات ژوبل کړل. تېره ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي شریف په دې پلان شوې دوره کې د روانې اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا رابلل شوې د ایټمي سلامتۍ په اړه یوه غونډه کې ګډون کولو. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې ولسمشر اوباما د ښاغلي شریف لخوا امریکا ته د دورې د معطل کولو د پریکړې د وجوهاتو نه خبر دی او غواړي چې د لاهور د ترهګرۍ پیښې نه پس ښاغلی شریف په خپل هیواد کې پاتې شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د نواز شریف او اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال اوباما په دغه پیښه غمرازي څرګنده کړې چې پکې د ښځو، ماشومانو او مسلمانانو په ګډون یو شمېر هغه عیسویان هم وژلې شوي چې دغه پارک ته د ایسټر رسوماتو له ورغلي وو. په قرمه قبایلي سیمه کې په ځمکه کې خښ د یوې بمي چاودنې له امله یو امنیتي سرتېری وژلی شوی. دغه چاودنه نن زیارت سحر شاوخوا 8:30 بجې په شاپکو سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال لري تو ویل چاودنه د عسکر خپا د ځمکې خښ بم پر ضد راتلو په وجې شوې ده. د ویل په پیښه کې دغه عسکر زخمي شوی او چې وروسته هسپتال ته رسولو نه مخکې په لار کې سا ورکړه. تر دې دمه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. په سلګونو سخت دریځو چې د پاکستان د مرکزی پارلیمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو، وروسته تر هغې خپله احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیس ته حکم وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د احتجاج کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې او زیاته کړه د پاکستان د سنی تحریک تر زور ډیرو کسانو د مارچ په 20 په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه. مظاهره کوونکو همداراز د هغې شوي ښځې د پانسی غوښتنه کوله چې د کفر په تور زندانی ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرین اسلامي نظام د عملي کولو غوښتنه هم کوله. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال د فرجګړه د ورغزو قبایلی سیمې نه د بیکوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان کړی دی. تېره ورځ ورغزو قبایلی سیمې ته د دورې پر مهال ښاغلي جګړه د دې پریکړې اعلان وکړ او مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
بلا میاشت کی خیری آئی ڈی پیز واپسی و شروع شی او امید دے چې درې سلور میاشتو کې بعد مکمل هم.
په 2010 کال کې په ورغرو قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي وو چې ګڼ شمېر یې د کډوالو په کیمپونو کې میشت وو. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 زلزلو کې ړنګ شوي سکولونو لپاره د 15 ارب روپۍ منظوري کړي او په دغه سکولونو د بیا رغونې کار دې زر تر زره پیل کړل شي، ځکه چې وفاقي حکومت د دې سکولونو د بیا جوړولو لپاره د بهرني هیوادونو او ادارو نه مالي مرستې وار له مخه ترلاسه کړي. تېر ورځ په پېښور پرېس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال محمد عطیف وویل
پاغه 2009 سکولونو کې وسو سکولونو داسې چې پاغه باندې کار شروع کړی دی، خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار پاغه باندې بند دی اوس دی وخت کې، او تقریبا په کم شپږ سو سکولونو داسې چې پاغه باندې اډو کار شروع شوی نه دی. په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونو داسې و چې اغا وفاقي حکومت وچ دا ریکارډ کې نشته. پاغه کې 240 سکولونه مختلف ان جی او جوړ کړو.
د 2015 کال او د هغې نه پس په سیلاونو او ترهګریزو پیښو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په زرګونو سکولونه وران شوي چې تر دا مهال پکې ګڼ شمېر همداسې پراته دي. د پېښور د حیات آباد تانی پولیس وایي چې تیر ماښام وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنت ساینس اینڈ کمپیوټر پرنسپل عابد رضا په ډز ووژلو. د حیات آباد تانی محرر محمد مشتاق مشال ریډیو ته د دې پېښې په اړه وویل چې اپریدي مارکیټ سره نږدې مازیګر 15 بجې په موټر سایکل سورو وسلوالو عابد رضا په ډز وویشتو او ځای پر ځای یې مړ کړو. عابد رضا د پاکستان د پوز پخوانی افسر و او د شیعه مسلک سره تعلق درلودو. لشکر اسلام وسلوالې ډلې د عابد رضا د وژنې ذمواري منلې. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د پوز یو لوړ پوړي کمانډر اعلان کړی چې په مشرقي یورپ کې به د راتلونکي کال نه د امریکایي جنګي پوځي دستو ځای پر ځای کول زیات تواتر سره شروع کیږي. دا اعلان تېره ورځ په مشرقي یورپ کې د امریکایي پوځي دستو مشر جنرل فیلیپ بریډ له وکړه او زیاته کړه چې د دې اقدام لویه وجه د روس جارحانه طرز عمل دی. د امریکا د دفاع د وزارت پینټاګان لخوا په یورپ کې د هغو اقداماتو د لړۍ تازه ګام دی چې له مخه یې په یاده سیمه کې د پوځي سامانونو او پوځي دستو زیاتولو مقصد پریشانه ملګري ناټو ته د ملاتړ یقین دهاني ورکول دي. جنرل بریډ لا وویل چې مشرقي یورپ کې به یو بل بریګیډ پوځ د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ځای پر ځای کوي. دې سره به په مشرقي یورپ کې د ځای پر ځای شوو امریکایي پوځي سرتیرو شمېره 3 بریګیډ ته ورسي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به دراوړو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.48 روپۍ د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.90 روپۍ یو افغان په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.04 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې پر ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 48 او زیات نه زیات 29، بنو کې 19 او 28، په کوټه کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اوریدو. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. حکومت سره د مذاکرات نو وروسته د ممتاز قادری پلویانو په اسلام آباد کې خپل احتجاج پای ته رسولی دی. د پښتونخوا گورنر وایي د اورګزو بې کوره شوي خلک بار روانه میاشت کورونو ته ستانه شي.
بلا میاشت کی خیری آئی ڈی پیز واپسی و شروع شی او امید دے چې درې سلور میاشت کے بعد مکمل ہم شی.
وستوالو په پیښور کې د یو غیر سرکاري کالج پرنسپل په ډزو وشته او وژل دی.
موټر سایکل سوار نه معلوم هغه راغلی فایر کړی دی افریدی مارکیټ طرفا کې پتن لگی جی.
او افغان چارواکي وایي لاهور کې ترهګر برید نو وروسته د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو د زورولو په اړه رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زنداني شوي.
تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډو مې موضوع ته په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو لخوا روان احتجاج د حکومت سره د مذاکرات نو وروسته پای ته رسیدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د نن نو وروسته به د پارلمان د ودانۍ مخې ته کم سیاسي ګوند یا مذهبي ډلې ته د احتجاج اجازه ورنکي. تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د ممتاز قادری سلګونو پلویانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د پارلمان ودانۍ مخې ته سورزنه احتجاج پای ته ورساوه. د پنجاب د صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری پلویان له تېرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته د احتجاج په توګه راغونډ شوي وو. له حکومت یې ځینې غوښتنې کولې او تر پوره کېدا یې د احتجاج نه ختمول اعلان کړی و. خو داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د چهارشنبې په ورځ ماښام په اسلام آباد کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د پارلمان له مخې د احتجاج د ختمولو لپاره د قادری له پلویانو سره هېڅ ډول معاهده نه ده کړې. د داخله چارو وزیر په خپل خبري کانفرنس کې وویل چې پولیسو د احتجاج پر مهال ګڼ شمېر احتجاج کوونکي نیولي او تر تحقیقات وروسته به د هغو پر خلاف سخت قانوني چلند وکړي چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی وي. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمان ودانې مخې ته احتجاج وکړي.
وزیر داخله مې فیصله کیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس علاقے کو
داخله چارو د وزیر پتوګه ما فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې د سیمه د جاساګا پتوګه پر استعمالولو باندې فوري پابندي ولګول شي. په راتلونکي کې بحث یو سیاسي یا مذهبي ګوند یا کوم بل ډلې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډی چوک کې جلسه سیاسي اجتماع یا درنه ورکړي. تر دې مخکې ښاغلي نثار تېره ورځ یوې خبري غونډې کې ویلي وو چې که چیرې احتجاج کوونکي په خپله خوښه او د مذاکراتو له لارې د پارلیمنټ له مخې احتجاج ختم نه کړي نو د چهارشنبې په سهار به یې پر ضد عملیات وکړي. که اوس هم حکومت د همدې مقصد لپاره نږدې وزاره پولیس او ملشه ځواکونه د اسلام آباد ډی چوک ته وربللي وو، خو تېره ورځ مازیګر د حکومت او د احتجاج کوونکو د استازو ترمنځ مذاکرات کامیاب شول او د ممتاز قدری پلویانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویدی دی چې د اورګزو نه به کور کړل شوی خلک بعد اپریل د میاشتې نه خپل کورونو ته ستنه د پیل کی. اغیزمن شوی خلک وایي حکومت د خپل لوس پوره کی او د دوی تاوان نه دی هم پوره کی. طارق اورګزه نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې د اورګزو د کورانه او بزای شو کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د روان اپریل میاشت نه پیلېږي. تېره ورځ اورګزو جلسې ته د خپل دورې پر مهال رسنیو ته نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات د شروع کېدو وروسته په سیمه کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ده وویل په کومو علاقو کې عملیات سرته رسېدلي دي هلته به خلک په ټاکلې موده کې ستنولی شي. یاد دی چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورګزو کې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. یو ځایي مشر نورکدیم مشال لوډیو ته وویل وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده، نو په کار دی چې د بې کوره شویو خلکو د ستنېدو سره هغې ته د هم توجه ورکړل شي.
دغه شیان سکون دي. دا د دې علاقې د پرمختګ لپاره او د دې خلکو د واپسي سره ډېر ریلیټډ شیان دي. د دې لپاره اقدامونه واخلي چې دا روډونه د مو علاقه برابر کړي د ایډیټیز لپاره.
بلخوا د اورګزو بې کوره شوي متاثرین وایي حکومت د دوی واپسي اعلانونه وکړي خو عمل پرې نه کیږي. په 2014 کال کې د متاثرینو واپسي هغه وخت ځنډولی شوه کله چې ورته د پوځ لخوا د بس سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلاونه شولو. دالی خیلو سید ملنګ مشال لوډیو ته وایي شپږ کالونه په انتظار دی چې کله به خپلو کورونو ته واپس کیږي. د ذکر دا چې اورګزو ته د بیکوره شویو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې شروع شوې ده. د کوزي او په منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپلو کورونو ته تر اوسه واپس شوي دي. په دې وخت د اورګزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه 60,000 ښودله کېږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایي کورونو کې استوګنه لري. طارق اورګزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال په زلزلو کې د ورانو شو سکولونو بیا جوړولو لپاره د 15 ارب روپو غوښتنه کړې ده. پېښور کې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده وفاقي حکومت د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره د نړیوالو مرستندویو ادارو نه مالي پانګې اخیستې دي. د خالد خان راپور.
دا شروع په ماخام پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې وروسته دا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل 2015 زلزلو کې سل کم 3000 سکولونه ړنګ شوي او وفاقي حکومت د هغې بیا جوړولو لپاره پنګې هم اخیستې وې، خو بیا دغه سکولونه چې زیات تر خیبر پښتونخوا، هزاره او ملکن ډویژن کې دي څه کم 1400 سکولونه جوړ نه کړی شو.
په 2009 سکولونو کې وسه سکولونه داسې چې په هغې باندې کار شروع کړی دی، خو د پیسو په کمی په وجه باندې کار په هغې باندې بند دی اوس دی وخت کې، او تقریبا په کم 600 سکولونه داسې چې په هغې باندې اړو کار شروع شوی نه دی. په دې کې بیا تقریبا 900 سکولونه داسې وو چې هغه وفاقي حکومت وی چې دا ریکارډ کې نشته. په هغې کې 240 سکولونه مختلف NGO جوړ کړو.
عاطف خان زیاته کړه د خیبر پختونخوا حکومت او سوا او شپیته سکولونو د پاره اته ارب روپے پروان مالکال کې منظور کړی دی او په دغه سکولونو د بیا جوړولو کار پیل شوی دی. خو په کار ده چې وفاقي حکومت هم د باقی پاتې سکولونو د پاره 15 ارب روپے ورکړي.
دا وفاقي حکومت چې کوم دی په خپل د غی د ریکارډ مطابق دا دونه سکولونه دي د له دونه پیسې په کار دي موږ له پیسې نه راکړي. خدا سکولونو له دی ټیکې ورکی چې دا سکولونه جوړ شي صوبای حکومت له نه راکړي په خپل دي جوړ کی.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره په دې محل د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی هم موجود او وی ویل ک چې وفاق د سکولونو جوړولو د پاره پنګه نه ورکوي نو بیا به په لکونو ماشومان او د هغوی مور پلار د وفاقي حکومت خلاف په اسلام آباد کې احتجاج کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هم پېښور کې پاتې کېږي. اوریدونکو، پولیس چارواکي وایي چې ناپېژندل شویو وسلوالو تېره ورځ د پېښور په حیات آباد کې د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل په ډزو ویشتې او وژلې دي. پولیس وایي په دغه اړه یې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه د دې برید پړه لا چا نه ده منلې. زموږ همکار زلان یوسفزی نور حال راکوي.
د پېښور حیات آباد تڼې محرر محمد مشتاق مشال ریډیو ته وویل چې د انسټیټیوټ آف کمپیوټر اینڈ مینجمنٹ سائنسز یا د IMCS پرنسپل عابد رضا د شورو پر ورځ مازیګر حیات آباد کې نامعلوم وسله والو په نښه کړو او پر ځای مړ شو.
دا ټیم خو 15 بجو ټیم اوسه کم په موټر سایکل سوار نامعلوم هغه راغلی فایر کړی دی افریدی مارکیټ طرفا کې. د دې اسپتن لګی دی د دې اسپتن لګی اس نه نامعلوم کنه جی.
نوموړي زیاته کړه چې د عابد رضا هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه وه او د وژنې اف آی آر یې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج کړی شوی دی. د وژل شوي پرنسپل عابد رضا تعلق د شیعه مسلک سره و. د پاکستان فوج ریټایرډ افسر وو او د 1300 کالو راهیسې یې د IMCS د پرنسپل په توګه دنده ترسره کوله. په ټولنیزو رسنیو عام اولس او د عابد رضا شاګردانو د نوموړي په وژنه سخت افسوس څرګند کړی دی او زیاترو په کې دا نظر شریک کړی دی چې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا تعلیم په نښه کړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوس راځو د قبایلي سیمو چارو ته. د تنازع ښکار 25 کلیو د ولسی او پلاوی د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سپیکر اسد خیسر سره کتری دي او هغه د خپل ستونزو خبر کړی دی. سپیکر پلاوی له باور ورکړی دی چې دغه سیمې قانوني او انتظامی ستونزې به زر تر زره هوارې کړي. د شانواز ترکزی راپور.
د یادې سیمې سرکاري انتظام د صوبی ولې د پولیسو د تانونو علاوه نورې ودانۍ یې لا هم د محمود ایجنسی سره دي. نو ولس غواړي چې باید دغه کلیو ټول انتظام دي یا خو فاټا ته حواله شي او یا بیا صوبی ته. جلیل خان مومن د یادې سیمې د ولس لخوا د جوړ شوي احتجاجي کمیټې مشر دی او وای
صوبایي حکومت غواړي خدا چې د علاقه زما په تصرف کې کنه په دې باندې زه خرچه ونه کړم. نو دا خبره کلم شي چې نن موږ دې ته تیاری یو. موږ دا د استفادرای خبره دې په کشمیر کې غواړي. نو ولې دې ته دا خبره دې ته مملي کې ګر موږ نه ته پوزو کې تاسو سره خوشاله یې.
د دغه کلی ولز د 13 دونیم میاشتو راهسې احتجاجي در نه شروع کړي او وای چې هر څوک هغه ته دا باور ورکړي شي چې ګنستون دی به هوار شي خو دوی به تر د هغه پور احتجاجي در نه جاری ساتي تر کومه چې ستونزې په عملی ډول نه وي هوار شي. اسمت خان هم دغه درنې شریکوال دی او وی ویل
نو اول نو موږ دا کوشش کوو چې زمينه په مسله پر امن ختم شي. موږ ورې خپل چې او موږ نو زور نشته دې کمزوري او کبیا پر امن ختم نه شو نو بیا به موږ د مجبوري چې موږ د دې سینو جلسې شروع کوو موږ چې کم دی نو سره کې نه
ترې. دغه ولس وفد د شو قدر نه د صوبې اسمبلی د غړي عارف احمدزی په ګډون د صوبې حکومت د چارواکو سره ملاو شوو. عارف احمدزی ویل چې د یادو کلو د ولس د 13 دولسیزو را روانې ستونزې نږدې دي هوارې شي.
فوکل پرسن جوړ شوی دی کمشنر پېښور. دا ریپورت حواله شوی دی چې د دې د سکولونو تعلونو د مومند ایجنسی سره دی یا هغه باندې څه په حال توجه نشته نه چارته ور کی نه ویل شي نه هغه حواله سره هغه ریپورت غوښته شوی دی او باقي کار هم شروع شوی دی.
دغه کلی د میچنۍ نه طریقه غون او بیا تر د پلانغار پوری غزیدلې دي چې ولسی د یکوند دروازې سره نږدې په پېښور سره هر سهار د درنې یا احتجاجي ناستې لپاره راځي او په بینر یې خپل غوښتنې هم لیکلې وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شنواز ترګزی راپور موریده او د خیبر ایجنسی د تیرا کا خیرونه به کورشوي خلک ګلمند دي چې تر اوسه دوی خپل سیمې ته نه دي ستانه کړل شوی او د دوی لپاره چې کومه مرسته راتلې هغه هم تړل شوی دی. د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی زر تر زره د واپسۍ لپاره د ګامونه والی او د دوی شوی توان نه دي پوره کی. په دغه اړه د فرحات شنواری ناور.
د خیبر جنسې د تیرا اکاخیلو نه بې کوره شوي خلک وایي دوی اوس هم په پېښور کې د کرایه په کورونو کې او ځینې خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې په خیمو کې میشته دي. دوی وایي باید سیمه زر تر زره د وسلوالو نه پاکه کړی شي، د دوی راشن دې خلاص شي او خپلې سیمې ته دې ولېږل شي. د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د باړې د تیرا اکاخیلو نه بې کوره شوي یو تن مشر جمعت خان اپریدي شال ریډیو ته وویل
په ماته کې مو اوس کې نه درشوي یو رښانو په ماته کې تیمور ولکې د تباکیو دی پوت دی وایي روانه نه یو کې با څو دل مو ته په ټیکلره لور په وته به ته خبره وشي کورونه نه روان دی ملک ماغه ته خراب ته جوړ خو نه دی کنه ملک.
او د تیرا کاخیلو دوران اپریدی خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
رښانم بچو چې خلدا سره لګی دلته کې څوک سره پښتنام نه کوي چې چانه پښتنه کوي کنه چې کم زړه لور شو و چې مول معلومات نشته واغ ځنه دلته لګی پټ معلومات چلانه چې څه لر غلی دی دا سوق دی کنه سره دغه نشته پانی سوق نه راوی یو عام دغه نه بابون سره ملاقات نشه خبره دیم نه ورو پټیکل خو لغاټه خبره را
د تیرا اکاخیلونه به کور شوی یو بل مشر اسلم خان په خپل خبرو کې وویل
مدا غړو چې یو خپل کلیو لا لوړ شو او یو مطلب دره چې دارشن نه دروب سما باندېږي او کری يم خې مضبوطه لنداو نو الله کا پیسم پیګو باسو شبه نشوتلای بوس.
د خیبر جن سید تیرا اکاخیلو نه به کور شو خلکو د مشکلاتو او غختنو په حق لمو شکل د کبیلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی می ډایریکټر اپریشن قاسم سره خبرې وشوې. نو دوی ویل چې د تیرا او باړې ځنې داسې رنشتا چې هغه نه دیستانه شوی خو موږ با ډیر زر په دې لړ کې د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو سره سلا وکړو او دا باقی پاتې بې کوره شوي خلک به هم ستانه کړو او د دوی د راشن د بندېدو معلومات به هم وکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاندی هلی
په پاوکم دو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو.
په پاکستان کې مش اقلیتونه په موجوده امنیتي حالاتو کې خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. دا په داسې حال کې دا چې په لاہور کې په بمی چودنه کې تر اویو زیات کسان ووژل شو چې پکې یو شمېر عیسایان هم وو. زموږ همکار ګل ایاز د لاہور د چودنې وروستو د عیسایانو د اندېښنو حکومتي غبرګون په اړه دا راپور تیار کړی دی.
په لاهور کې د مارچ 8مه د عیسایانو لپاره یو بل بد ورځ وه. په دې ورځ د لاهور په ګڼې ګڼې تفریحي پارک کې د نور خلکو په شان عیسایان هم راجمع شوي وو چې یو ځانمرګي بریدګر پکې تر اویو زیات کسان ووژل. که څه هم حکومت سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې برید غندنه کړې خو عیسایان وایي چې د نورو وختونو پرتله خپل ځان ډېر غیر محفوظ ګڼي. د لاهور په یوهان آباد کې میش یو عیسایي ارشاد اشناز وایي چې اوس وسلوال دوی په نخښه کوي.
پہلے دہشت گردوں کا اتنا ہماری طرف توجہ نہیں
تھی. فوجی رستیو کی د وسلوالو توجہ زموږ ټولنې ته ګرځېدلې. اوس دوی په نخښه کېږي. د مارچ په 15مه او بیا د مارچ په 8مه عیسویان په نخښه کړل شوې دي. ترهګرو دا ګومان کاوه چې د عیسویانو اختر په ورځ ډیر خلک راجمع وي. اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت دوی ته توجہ ورکړي او ورته تحفظ ورکړي.
ہماری طرف وہ بھی زیادہ توجہ دینا شروع کر دیں.
همداشان یو بل عیسائی خزہ زبیدا مسیح وایي چې امنیت برابرول د حکومت ذمہ واری ده.
د اختر په ورځ پیښه د امنیت نشوالي له وجې رامنځته شوې. موږ نور څه نشو ویلی. کچرې د امنیت انتظامات ښه وي نو دا پیښه به نه رامنځته کېده. د چرچونو امنیت لپاره ګامونه پورته شوي خو د پارکونو لپاره نشته.
بیا د لاهور بیشپ عرفان جمیل وایي چې حکومت خپل کوشش کوي خو د هغوی لپاره هم ممکن نه ده چې ټولو ته امنیت ورکړي.
امنیتي سرتیری کوشش کوي چې د پارکونو امنیت ټینګ وساتي خو چې کله په زرګونو خلک پارکونو ته ځي نو په هغه حالاتو کې ممکن نه ده. ځکه زوایم چې حکومت خپل کار کړی دی.
بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګینې په هغه هیواد کې اقلیتونه خپل ځان غیر محفوظ گنی. بلیغ الرحمن ویل چھ طرح گریز بریدون کے ٹول پر نخہ کیگی
کم ہو گئی ہے پہلے سے, اور آج سے دو سال پہلے جو پانچ پانچ چار چار دھماکے روز ہوا کرتے تھے.
پاکستان کے دو کال مخ کے ہر اورس پنجے پنجے چاودنے کی دے خواغا شان حالات اس نے دی دلاہور چاودنہ ڈیرا افسوسناک پیخوا, خو اسنے پاکستان دے بہترے پلور روان دے. پاکستان کے میشت اقلیتنا پر دے باور دی چھ دے ہواد بے ثبات کول کوم لڑائی روان دا پاگے کہ نئی واضح اقلیتنا بلکہ جماعتنا امام باڑے جنازے او ٹولنے پہارا طبقے بریدونا شوی دی
مساجد بھی بنی ہیں, جنازے بھی بنے ہیں.
قسم دا پاکستان حکومت وار پوار دعوی کبھی چپا حق ہے واد کی اقلیتوں محفوظ دی, خوپدی رستو کی پر حقوی بریدونا دیتا اڑکڑی چی نور ہے وادن تا کڈشی
دا مشال ترنا لاندے
دا دعوی داری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دینا دیرا سخت راگانی تیرا یہ ہر چکل
یہ سکتا دوستا مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
امریکایی فارن پالیسی مجلی د پنجاب صوبې مرکز لاهور کې د تیر اتوار ورځې ځانمرګي برید پاړه لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي د پاکستان ریاست باید په دغه صوبه کې هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو د شتون خبره جدي ونیسي او د هغې په وړاندې پرته له کوم توپیره عملیاتو کې. په دغه اړه هارون باچا راپور راکوي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پنجاب صوبې په مرکزی ښار لاهور کې د تیر اتوار ورځې ځانمرګي برید چې د ښځو او ماشومانو په شمول دوه اویا کسان پکې وژل شول, د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته په هغه هیواد کې شوې تر ټولو ستره حمله ده. د لاهور په برید کې عیسائی لږکي په نښه کړل شول چې د لیکنې تر مخه د دغه اقلیتي وګړو پر ضد په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پېښې روانې دي. د لاهور له برید وروسته د پاکستان خلک یو وار بیا فکرمند شوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ له تیرو څو کلونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی, اخر ولې د هغوی په هیواد کې د تروریستي بریدونو لړۍ د درېدو نوم نه اخلي. لیکنه کاږي د لاهور ځانمرګي برید له دې امله د ډېر اهمیت وړ دی چې دا ځل وسلوالو د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور او یا هم د دغه صوبې د یوې بلې سیمې پر ځای د پنجاب دغه ښار او د هغې اوسېدونکي په نښه کړل. بیا هم په پنجاب کې شوي د تیرو کلونو تروریستي بریدونه ښیي چې که وسلوال وغواړي نو دغه صوبه هم د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو په څیر نارامه کولی شي. لیکنه وایي کله یوې خوا د امریکا ډرون بریدونو او د پاکستان پوځ عملیاتو د پاکستاني طالبانو لویه ډله تحریک طالبان پاکستان کمزوري کړې, نو له همدغې ډلې جلا شوې د جماعت الاحرار په نوم یوه ډله بیا توان لري چې د لاهور ښار د برید په څیر لویې حملې په هغه هیواد کې تنظیم او عملي کړي. په لیکنه کې د رویټرز خبري ایجنس په حواله ویل شوی چې جماعت الاحرار ډلې د 2015 کال په اوږدو کې د وو بیلابیلو تروریستي بریدونو ذمہواري منلې ده. په لیکنه کې د څېړنکارانو له قوله ویل شوی چې یاد ډله له دوو کلونو راهیسې په پنجاب صوبه کې فعالیت کوي. لیکنه زیاتوي د پاکستان مشرتابه نور باید په پنجاب کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره جدي ونیسي او د هغو پر وړاندې پرته له دې چې ښه او بد پکې وګوري یو شان عملیات وکړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده,
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنرتا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوردونکو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه بعد د دې وخت محب مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. د سیمې نړۍ نه سره یو شمیر راپورونه شته. خړومبې د دې خبر
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته خپل ټاکلې شوې دوره په سلحرې معطله کړې ده چې د تیر تور په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې یو ځانمرګي برید کوونکي اویا کسان ووژل او 300 نه زیات ژوبل کړل. تیر ورځ سپینې ماڼۍ وویل چې ښاغلي شریف د پلان شوې دوره کې د رواني اونۍ په پای کې په واشنگټن کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا رابلل شوې د ایټمي سلامتۍ په اړه یو غونډه کې ګډون کولو. په سلګونو سغدري دوه چې د پاکستان د مرکزي پارلیمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو ورسته تر هغې خپل احتجاجي غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته حکم وکړ چې دوی سره فاره ورکړي. دا احتجاج کوونکو مشر بیا تیره ورځ وویل چې له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال دفر جګړه د ورغړو قبایلی سیمې نه د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو اعلان کړی دی. تېر ورځ د ورغړو قبایلی سیمې ته د دورې پر مهال ښاغلي جګړه وویل چې په راتلونکي میاشت کې به دغه کډوال خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کال 2015 زلزلو کې ړنګ شوي سکولونو لپاره د 15 سره بروټۍ منظوري کړي. د کورمی قبایلی سیمې په شاپکو سیمه کې نن سهار په ځمکه کې خښ د یوې بمي چاودنې له امله یو امنیتي سرتیری وژل شوی دی. د دغې پېښې ذمواري چا نه په سر نه ده اخیستې. د پېښور د حیات آباد تاڼۍ پولیس وایي چې تېر ماښام نامعلوم وسلوالو د یو شخصي تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف کمپیوټر او مینجمنټ ساینس پرنسپل عابد رضا په ډز ووژلو. عابد رضا د پاکستان د پوسټ پخوانی افسر او د شیعه مسلک سره تعلق درلودو. لشکر اسلام وسلوالې ډلې د عابد رضا د وژنې پړه په غاړه اخیستې. د امریکایي پوځ یو لړپوړي کمانډر اعلان کړی دی چې په مشرقي یورپ کې به د راتلونکي کال نه د امریکایي جنګي پوځي دستو ځای پر ځای کول زیات تواتر سره شروع کیږي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو او اوس ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار رحمد الله زری پاکستانی مطبوعات کتلي دي. دغې نه مونږ ته مهمه برخه وړاندې
جنگ ورسپانې خپل اداریا د اسلام آباد په ډی چوک کې په درنې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د درنو وروستو د اسلام آباد په ریډ زون کې ایوی بلې درنې لوجې نه صرف حکومتي هلې ځلې د ځنډ ښکار شوې بلکې موبایل سرویس او میټرو بس بندېدو لوجې اولس هم د پریشانیانو سره مخ وو. نو حکومت دې داسې مستقل انتظامات وکړي چې په راتلونکي کې دا قسمه پېښې نه رامخته کیږي ځکه چې ریډ زون د اسلام آباد انتهایي مهمه او حساسه سیمه ده. ورسپانه لیکي چې دا اسمه مظاهرو لپاره به خداوی چې حکومت یو بل ځای مخصوص کړي چې هغل ته په یو مسله اختلاف لرونکي خلک د خپل جذباتو اظهار کوي. په جمهوری مشروع کې د ایوی رائے سره اختلاف لرل د هر چا حق دی. خود دې اظهار لپاره انساني ځانونو او سرکاري او نجی املاکو ته زیان رسول د هیڅ چا قانوني حق نه دی. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په بلوچستان کې د هند د خفیه ایجنسی افسر نیول دا خبره په ډاګه کوي چې هند په پاکستان کې لاسوهنه کوي. ورسپانه لیکي چې حکومت لپاره کار دي چې دا معامله په نړیوال کچ راپورته کړي او نړۍ ته وښیي چې هند په پاکستان کې حالات خرابوي. دا شان د هند سازشونو او تخریبکارۍ کې د کمی راتلو امکان دی. مشرق ورسپانې خپل اداریا د ترانسپورټ د کرایانو په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د صرف ترانسپورټ په کرایانو کې د کمی اعلانونه نه کوي بلکې دا د عملی هم کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې د ترانسپورټ په نظام کې په اصلاحاتو فوري توجه ورکړي او اولس ته یې چې د جدید ترانسپورټ نظام کومه خوشخبری اورولې ده نو وخت راغلی چې هغه هم عملی کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت وعده خو کوي خو دغه وعده عملی کولو لپاره ګامونه نه پورته کوي. نو حکومت له پکار دي چې د ترانسپورټ په نظام کې چې کوم مشکلات را مخې ته دي د هغې د خاتمه وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانې ایران ته د برتانوي شهزاده پرنس چارلس ممکنه دورې ته کتنه کړې ده. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه مقاله خپره کړې چې په اروپا کې پناه اخیستل غواړي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کړي.
ټایمز ورسپانه لیکي د ویلز شهزاده په راتلونکي منی کې ایران ته په سفر کولو غور کوي. ورسپانه لیکي نوموړی باید په دې خبره بیا سوچ وکړي. رسپانه لیکي په سلورو لسیزو کې د دغه لومړی شاهي دورې تر شا منطق دا دی چې د اصلاح خوښي ولسمشر حسن روحاني سره به په ښه تعلقاتو جوړولو کې مرسته وشي، تجارت په وده عمومي او په داسې حال کې به له تهران سره نږدې شي چې ممکن دا د امریکا نوې انتظامیه لپاره ایران دومره مهم نه وي. رسپانه لیکي په دې کې هیڅ په دې نشته چې شهزاده چارلز ایران ته توجه ورکوي، خو د رسپانه په خبره د ایران معامله له نورو هیوادونو بدله ده. رسپانه لیکي ظاهرا د جمهوري انقلاب خبره کیږي، خو په اصل کې د ایران رژیم د بدلون په نوم خپله بقا غواړي. د اوباما انتظامیه چې له ایران سره اټومي تړون خپل لویا سفارتي کامیابی ګرځول غواړي، د بغاوت او بغض سرګندو شواهدو ته پام نه اړوي. رسپانه لیکي په دې کې امریکا برېټانیا هم له ځان سره راکاږي چې ملګری ایران په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد ګرځوي. رسپانه لیکي تهران د بالیسټیکي میزایلو آزموینه کوي، له روس نه د جنگي جازونو اخستو پلان لري، هوایی دفاعي میزایلونه تیار دي او له روسه د ټانکونو اخستو خواهش مند هم دي. بلخوا سعودي عرب اندېښمن دي چې د ایران بلاتړ لرونکي د حزب الله ملیشا په سیمه کې زیات نفوذ ترلاسه کوي. بلخوا د اسرائیلو دښمن ډله حماس هم د ایران بلاتړ لري. رسپانه لیکي امید کوي چې دغه برېټانوي شهزاده د ایران په اړه د شک لرونکو نصیحت په پام کې ونیسي. بلخوا ډیپلوماټ مجله د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه لیکي چې اروپایي هیوادونه واپس افغانستان ته لیږل غواړي. مجله د واشنگتن پوسټ رسپانې په حواله لیکي چې تیر کال خواوشا 1,800 افغانانو غوښتل په اروپا کې پناه واخلي، چې په دغو کې په جرمني کې یوازې 1,000 افغان وګړي واپس وطن ته پتلو راځي. مجله لیکي په شام کې شخړه تر شروع کېدو پورې افغانستان هغه هیواد و چې د 1.5 کالو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات کډوال لرونکي ملک و. مجله لیکي په فروری کې د جرمني کورنو چارو وزیر پخلی وکړ چې یو جهاز هغه افغان وګړي واپس وطن ته ستانه کړل چې په خپل خوښۍ هیواد ته تګ غوښتلو. جرمني د افغان پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نظر لري چې زیاتره د شخړې تښتېدل نه، بلکې د معاشي وجوهاتو له کبله اروپا ته تلل غواړي. مجله لیکي له بده مرغه چې کوم پناه غوښتونکي کډوال واپس وطن ته لاړ هم شي، نو لپاره سازګار حالات نه وي. د افغانستان د شنونکو نټورک په یو رپورټ کې په ګوته شوي دي چې دغو کډوالو لپاره داسې سهولتونه نه وي برابر چې ځمکې ولري. که څه هم په هیواد کې د دې مقصد لپاره قوانین موجود دي او یا دوی د ځمکو مالکان جوړولو لپاره ګامونه هم پورته کیږي. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې حکومت په ښاري سیمو کې کله د دوی د کورونو داسې سکیمونه نه دي جوړ کړي چې له امله دغه کډوال اکثره له بنیادي سهولتونو محروموي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا ولسمشر وایي د ترهګرو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کېدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي. باراک اوباما د ایسټر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنگټن کې ویلي، ترهګر غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نښه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده په رنګ نه وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایسټر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې ترورستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې ترورستان هغه کسان په نقشه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایسټر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویری شي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو ترورستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل، د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو ترورستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګنا کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تیره اونۍ په هوایي ډګر او د میترو په تمځای کې 14 تر 13 ډیر کسان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشنبې په ورځ په یوه تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تر اویا ډیر کسان ووژل او تر 300 ډیر ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د ترورستي بریدونو او ترورستانو د هدف په اړه وویل، دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو را وګرځوي چې مهاجر دي او سختو کومکونو ته اړتیا لري. دا د ترورستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایسټر وروستي مراسم و چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کېږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کېږي.
په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د نړۍ یو شمیر مشران راغونډیږي چې مقصد یې له ترهګرو اټمي وسلې خوندي ساتل دي. د پخوا پرتله په دې سر مشریزه کې روس ګډون نه کوي. څېړنکاران او شنونکي په موجوده حالاتو کې د روسیې ګډون نه کولو فیصلې اندېښمن کړي دي. په دغه موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. ګل ایاز مهم ټکي وړاندې کوي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو مشران او استازي په روانه اونۍ کې د امریکا پلازمینې واشنگتن کې سرمشریز لپاره راغونډیږي چې څرنګه له ترهګرو اټمي وسلې خوندي وساتي. خو روسیا په دې کې ګډون نه کوي. روس چې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې اټمي وسلې لري، د مارچ 11 سرمشریز کې ګډون نه کوي. په دې سرمشریز کې د روسیې ګډون نه کولو په حق له په امریکا او نورو ځایونو کې چارواکي او کارپوهان اندېښمن دي. واشنگتن میشت یوې څېړنیزې ادارې کارپو کینګسټن ریف وای چې د روسیې لخوا د ګډون نه کولو فیصله واقعي د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیتي چارو زیاتره شرونکي په دې باور دي چې دا شان سرمشریزي به د مسلې په لور پام اړولو او په هیوادونو کې په دې اړه د جدي ګامونو اخستو کې مرسته ترلاسه کړي. په دې کې د هغه یورینومو چې غني شوي لری کول شامل دي چې دا مواد د اټمي بم جوړولو کې استعمالیږي. د سرمشریزي منتظمینو په نړۍ کې د څلرشتو ریئکټرو نشاندهي کړي چې پکې په ټیټه کچه یورینیم غني کیږي. د دې ترڅنګ د 22 ودانو چې پکې دا مواد ساتل کیږي امنیت لا نور ښه کولو خبرې کیږي. خو د اټمي وسلو مخنیوي ځینې کارپوهان د پخوانی غونډو په اړه جلا نظرونه لري. د کینیډي سکول څېړنکارانو په یو نوي رپورټ کې ویلي دي که څه هم د اټمي موادو امنیت ساتلو په اړه ګامونه پورته کړل شوي دي، خو د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسله والې ډلې صلاحیت له نورو وختونو پرتله زیات شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جوهري ترهګرۍ خطر د تیرو دوه کلونو پرتله زیات دی. د هاورډ شنونکي وای چې ماسکو او واشنگتن ترمنځ اټمي همکاري کې ډېره زیاته کمی راغلی دی. په دریو سرمشریزو کې روس خپل استازي استولي وو، خو تیر کال یې اعلان کړی وو چې په راتلونکي سرمشریزو کې به ګډون نه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې په سرمشریزو کې نړیوالې ادارې لکه د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره مداخلت زیات شوی دی او د مخصوص هیوادونو نظریې پرې تپي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې تر 2013 کال پورې شاوخوا 500,000 کډوال ومني. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر په اروپا کې د کډوالو د بحران د حل غوښتنه کړې ده. په شام کې 15 کورنۍ جګړې شاوخوا 500,000 خلک مهاجر کړي دي. رضوان مراد په دغه اړه د رویټرز خبري ایجنسی د یو راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کی مون او فیلیپو ګراندی دا غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کی مون زیاته کړه،
د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې د سوریې د کډوالو 10% کې په دریم هیواد کې بیا میشت کېدو ته اړتیا لري. دا سلنه 4,80,000 کسان کېږي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډېر کم دي چې په ترکیه، لوبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بان کی مون په اړه د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د 180,000 میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لاره پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کېږدي. دا هغه مهال ممکنه ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقې ته ورسیږي.
د سوریې په 15 جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2,500,000 کسان وژل شوي دي او نږدې 500,000,000 نور مهاجر شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خولو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او شام کې بعد د داعش پر ضد د مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتن کارټر د چهارشنبې په ورځ د فوجي چارواکو یوې غونډې ته وینا کوله. نوموړي زیاته کړه چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښه راتلونکي تضمین دی. په دغه اړه باندې نورحال د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدله وویل موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دی پریشي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیه کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه نږدې 24% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ د مشري په سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف دانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای کشمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان د مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې یې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړل. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسؤلیت د امریکا د دفاع وزیر مخته د ولسمشر باراک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوې دی او دلته چوله کارتم نو بدل لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې رواني دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په لاهور کې د ترهګر برید نورستو پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو راپورونه راغلي دي خو افغان چارواکي وایي دوی په حالاتو نظر ساتي بیا هم په دغه اړه سرسپي راپور نه دی ترلاسه کړی. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میش افغان کډوال زورول کېدل او د دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د لاهور له حادثې وروسته زندانی شوي. که چیرې زموږ افغانان هلته زندانی شوي نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره تماس کې شي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې 13 ورځې 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستاني پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوي دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډېر ژر د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوالو وزوروي.
هغه افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمي حملو په اړه نیول کیږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پیښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیا له مداخلې وروسته خوشې شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په حکومتي ښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یې ذهنیت او ډاډ ورکړی وي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میش افغان کډوال ورسره مخ دي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اردن کو د کرخه غاړه خوست اردو چرته چې یو شمیر مدني فعالانو لخوا د یاد ولایت د سړکونو او لوی لارو پوګدو کې د چینارونو د کینولو کار پیل شوی دی. دا خوست مدني فعالان وایي چې چینارونه لوی خوا د خوست د پیژنګلو نښه ده او بل لوري ته د چینارونو سره چاپیریال هم ښکل کیږي. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل نور معلومات راکوي.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چینارونو د کینولو کار پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیموونکي او مدني فعال محمد غفور مهدي مشاد راډیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چینارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز او آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې مخه پر بنیاد چنار رادیو او خوشمشت فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیاله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق زدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستی وایي:
دا چې زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یې خو مونږ دغه سیرو ته کېناستو، او اوس مونږ دا د لګیاو چنارونه کدو او راتلونکي نسل باید دې چنارونه سیرو ته کینی.
په خوست کې د چنار رادیو مشر سباون ستوره د چنار کینولو د پروګرام په اړه تاسو وایي:
دا ځل چنار رادیو ادارې او ټولو کارکونکو دا وپتیاله ترڅو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینو، ترڅو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي په پښو باندې تګ کوي هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځان ته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شما که ووایم چې دنګ یاره تاخیم،
خلک راته وایي چې کاروان چنار سمانا دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوی دا بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي غرم نختر نه لري کله مو چنار نه لري
د یادونه ورده کسه هم سقال د نیالګي په کینول کې د عامو خلکو وند ډیره سرګند ده خو د چنارونو کینول د فرهنګیانو حق نه وخت چې غواړي د خوست او چنار نوم د پیړیو پیړیو لپاره لیاو بل سره تړلای پاتې شي
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
اوردونکو هم دې سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسې
کم سو بدلا سنا تڑم گلشن تزو خوب کم سو بدلا سنا تڑم دگل پپارو بد شند پر ہرو نا تڑم دگل پپارو بد شند پر ہرو نا تڑم
همیشه په محبت د خلق زونه تړم همیشه په محبت د خلق زونه